द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو یو ځل بیا ازما سلامونه ومنئ دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د فبروري 18 نیټه ده وخت په وزیرستان کې د سهار 8:30 بجې په کونړ کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د فبروري د 14 نیټې د شپې 10:30 بجې دي د خبرونه درته ز بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر منزه شهید ده د نیمه غنټه د ورستۍ سهارنی خبري خبرونه ته مهر کلای کوم لمړی پام وکړی د خبرونو سرټکیو ته د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان نن لای و پلاوی سره په دوه ورځنی سفر پاکستان ته ځي چې هلته به د پاکستان له حکومت او پوځي چارواکو سره د لیدو ترڅنګ د افغان طالبانو له استازو سره هم وویني د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پینس هله څرګنده کړې چې له طالبانو سره د امریکای لخوا د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت هم ګډون وکړي او د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر داوی ورسته چې وايي په شام کې داعش ډله ځپلې په شام کې د امریکا په مرسته د جنگیدونکو شامي ځواک یو قومندان هم دا وکړي چې ډیر ژر به نړۍ ته خبر ورکړي چې داعش ډلې لمنځه وړې ده پام وکړئ بشپړو خبرونو ته د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان نن لای و پلاوی سره په دوه ورځنی سفر پاکستان ته ځي چې هلته به د پاکستان له حکومت او پوځي چارواکو سره د لیدو ترڅنګ د افغان طالبانو له استازو سره هم وویني رایټرز خبري ایجنسی د دوه لوړ پوړو پاکستاني چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دي څرګند ویلي چې د سعودي شهزاده به د طالبانو له استازو سره هم د دوشنبه په ورځ وویني پاکستاني چارواکو ویلي تر اوسه له طالبانو سره د لیدنې پلان پټ ساتل شوی خو وایي دا ټاکل شوی چې دوی به سره ویني خو په قطر کې د طالبانو د دفتر یو مشر ویلي تر اوسه له سعودي شهزاده سره د لیدنې په اړه پریکړه نه ده کړې پاکستاني چارواکي د سعودي شهزاده سفر ډیر مهم ګڼي او وایي چې امکان دی د دواړو هیوادونو ترمنځ به له 12 تر 15 ارب ډالرو اقتصادي منصوبو او سرمایه‌کاري تړونونو لاسلیک شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د میونخ د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د امریکای د ولسمشر له مرستیال مایک پینس سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي مایک پینس هله څرګنده کړې چې له طالبانو سره د امریکای لخوا د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت هم ګډون وکړي ښاغلی پینس وویل هله مند دی چې د خبرو اترو له لارې د افغانستان د سولې شواهد به ووسي د ولسمشر غنی او مایک پینس دا خبرې په داسې وخت کې سوي چې ټاکل شوی د طالبانو او امریکا استازي سبا د فبروري په 13 په اسلام آباد کې سره وویني د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس له ولسمشر غنی سره د لیدو په وخت دا مهمه ګڼلې چې په خبرو اترو کې باید ټول اړخونه ډاډمن شي ولسمشر غنی د میونخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له ځانګړې استازې میرمن فیډریکا مغیرینی سره هم لیدلې او هغې ورته د یورپي ټولنې لخوا باور ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ کوي او د دې ترڅنګ به د دغو هڅو بریالیتوب ته په رسولو کې هم مرسته کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند هغو تورونو ته په ځواب کې چې وایي د کشمیر په ورستي برید کې پاکستانی وسلواله ډله جیش محمد لاس لري ویلي تشدد د پاکستان تګلاره نه ده او حکومت یې له هند سره ښې اړیکې او د سولې غوښتونکی دی د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې د پنج شنبه په ورځ پر هندي ملیشه ځواکونو له بارودو د ډک موټر په وسیله ځانمرګی برید شوی و چې 44 هندي پوځیان پکې وژل شوي او لسګونه نور پکې ټپیان شوي وو چې ذمهواري جیش محمد وسلواله ډلې پر غاړه اخیستې وه رپورټونه وایي د هند هوایي ځواکونو د کشمیر په پلوامه سیمه کې پر خپلو امنیتي ځواکونو تر برید وروسته د پاکستان پولې ته څیرمه په راجستان ریاست کې په پراخه پیمانه فضایي تمرینونه پیل کړي چې ویل کېږي هر ډول جنګي الوتکې او هیلیکاپټر پکې برخه لري د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي تېره ورځ ویلي ځواکونو ته یې بشپړه اجازه ورکړې چې د وروستي ځانمرګي برید د ترسره کوونکو په ضد ګام واخلي شاه محمود قریشي د هندي چارواکو دې خبرداري ته چې پاکستان به اوس په سفارتي توګه په نړۍ کې یوازې کړي په ځواب کې ویلي هند به په خپلو هڅو کې ناکامه سي وایي که د پلوامه پیښې په اړه شواهد لري چې پاکستان پکې لاس لري ورسره شریک دی کړي ایران پاکستان ته خبرداری ورکړی چې پروانه ونی کې د دواړو هیوادونو پولې ته څیرمه پر ایراني سرحدي پوځیانو په برید کې لاس لرونکو ته د سزا ورکړي که نوی ایران به پخپله د هغوی په ضد عملیات وکړي د ایران د سرکاري خبري ایجنسۍ ایرنا د خبر له مخې د پاسداران انقلاب مشر میجر جنرال محمد علي جعفري ویلي که پاکستان خپلې ذمهواري پوره نه کړي نو ایران حق لري چې پر خپلو پولو موجودو خطرونو ته جواب ووایي ایراني پوځي مشر ویلي نړیوال قوانین ایران ته د دفاع حق ورکوي چې په اساس به یې دوی پخپله ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د هغوی په ضدګامونه واخلي. د تیر چهارشنبه په ورځ د پاکستان پولې ته څیرمه د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د ایراني سرحدي پوځیانو پر یو کاروان ځانمرګی برید شوی و چې 28 پوځیان پکې وژل شوي وو او ځمواري جیش العدل وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه. او وروستی خبر دا چې په شام کې د امریکا په مرسته د جنگیدونکو شامی ځواک یو قومندان ویلي د داعش وسلوالو وروستی ډله د شام په ختیځه سیمه باغوس کې محاصره کړې ده. د سیرین ډیموکراتیک فورس یا اس ډی اف کمانډر جیا فرات ویلي په ډیر لږ وخت کې به نړۍ ته خبر ورکړي چې د داعش عسکري ډله یې لمنځه وړې ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو وروستۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته غوږ یاست. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان په دوه ورځني سفر نن پاکستان ته ځي چې ویل کیږي له پاکستان سره به د عربونو ډالرو اقتصادي او د سرمایه‌کاري لوزنامې هم لاسلیک کړي. تفصیل یې زموږ د همکار نصیر کاکړ په رپورټ کې اورو.
ټاکل سوی چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان به نن و پاکستان ته خپل لومړی سفر پیل کوي. یو عالی رتبه پاکستانی چارواکي وایي سف امریکا ته ویلي چې د پاکستان د سفر په محل به سعودي شاهزاده هلته د شل عرب ډالرو د سرمایه گذاری اعلان وکړي. چارواکي وایي په پاکستان کې د سعودي عربستان سرمایه کاری به د وزیر اعظم عمران خان د حکومت لپاره لوی مرسته وي، ځکه چې حکومت یې دا وخت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او بارني مالی امداد ته اړتیا لري. د پاکستان د بورډ آف انویسټمنټ یا د سرمایه کاری د حکومتي ادارې مشر هارون شریف ویلي د سعودي عربستان اعلان به نورو نړیوالو سرمایه گزارانو ته هم حوصله ورکړي چې پاکستان ته ورسي. د وی او ای سره په مرکه کې شاغلی شریف ویل د سعودي عربستان سره له 15 څخه بیا تر شل عرب ډالرو پورې د انرژي او مدنیاتو په برخو کې د لوزنامو د لاسلیک کېدو امکان دی. پاکستان ته د سفر په وخت به د محمد بن سلمان چې د ام بی اس په نامه هم یادیږي په پلاوي کې د شاهي کورنۍ غړي، د کابینې وزیران او کاروباری کسان شامل وي. هغه به د وزیر اعظم عمران خان او نورو عالی رتبه حکومتي او پوجي چارواکو سره لیدکاته کوي. بلې لور د رایټرز خبرې ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان به پاکستان ته د خپل سفر په مهال اسلام آباد کې طالب مشرانو سره هم لیدکاته کوي. د دغه لیدنې په اړه په سیمه کې د افغانستان د چارو کارپو او وتلي خبریال رحیم الله یوسفزي وایس اف امریکا ته ویلي
اړیکې خو ښې نه دي، خو دا کېدای شي چې دې دپاره کوشش وشي چې پاکستان کوشش باندې تعاون باندې سعودي عرب او د طالبان او رابطې جوړې شي. زما خیال دی چې یعنی سعودي عرب دغه چې کوم ولیعهد دی محمد بن سلمان، دا خو ډېر مهم کس دی، بادشاه دی، ځکه چې د پلاس بیا خو ډېر ضعیف دی، نو اصلي بادشاهي د پلاس کې ده. نو دی خپل یعنی وزیر هم لېږلی شي، مشیر هم لېږلی شي طالبان سره وګوري، خپل دې ملاقات کوي. نو دا کېدای شي چې امریکایان دا غواړي، هغې کوشش کوي چې دا سعودي عرب دا فشار هم راشي په طالبان باندې، د قطر هم راشي، د اماراتو راشي، د پاکستان راشي، او طالبان مجبوره چې هغې د افغانستان حکومت سره خبرو اترو ته کوي.
تر دې وړاندې طالبانو اعلان کړی و چې هغوی به د فروری په 13 نیټه اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د روان نو هڅه په اړوند لیدکاته کوي. رويټرز خبري ادارې د پاکستان د یوې حکومتي سرچینې له خولې ویلي چې د سعودي عربستان ولیعهد او طالبانو ترمنځ اسلام آباد کې د لیدنې موضوع ډیره پټه ساتل شوې ده، خو داسې شواهد شته چې شاید د سعودي شاهزاده به اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره هم وویني. د پاکستان حکومت یا سعودي عربستان لا تر دې مهاله په دې اړوند څه نه دی ویلي چې اسلام آباد کې به د طالبانو او د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان ترمنځ لیدنه کیږي او کنه. په عین وخت کې د پاکستان حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې محمد بن سلمان د وزیر اعظم عمران خان په بلنه د پاکستان سفر کوي او هغه به په خپل سفر کې د صدر، وزیر اعظم او د پوج له مشر سره لیدکاته کوي. په سرکاري خبر کې ویل شوی چې د سعودي عربستان د ولیعهد دراتک په محل به پرابلپنډي او اسلام آباد کې د امنیت سخت ګامونه پورته کړل شوی وي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
Thank you.
د ډیوا ریډیو سارنه خبرونه له واشنگتن ډی سی په ژوندۍ بڼه اوري. د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پینس هیله څرګنده کړې چې له طالبانو سره د امریکای لخوا د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت هم ګډون وکړي. بل لور ته د یورپی ټولنې ویلي د افغان سولې د خبرو په بریالیتوب کې به مرسته وکړي. تفصیل په دې رپورت کې واوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د میونخ د امنیتی کانفرنس په څنډه کې د امریکای د ولسمشر له مرستیال مایک پینس سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. مایک پینس هیله څرګنده کړې چې له طالبانو سره د امریکای لخوا د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت هم ګډون وکړي. ښاغلی پینس وویل هیله من یو چې د خبرو اترو له لارې د افغانستان د سولې شاهد واوسو. د ولسمشر غنی او مایک پینس دا خبرې په داسې وخت کې سوې چې ټاکل سوې د طالبانو او امریکای استازي سبا د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې سره وویني. په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ځلې د طالبانو له استازو سره لیدلي چې په افغانستان کې د جګړې د پایته رسولو او سولې لپاره لار پیدا کړي، خو طالبان لا تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار نه دي. د امریکای د ولسمشر مرستیال مایک پینس له ولسمشر غنی سره د لیدو په وخت دا مهمه ګڼلې چې په خبرو اترو کې باید ټول اړخونه ډاډمن سي، ځکه چې وایي افغانستان یو وار بیا د ترهګرو او سخت دریځو سازمانونو لخوا ونه کارول سي او له هغه ځایه په خپل افغانستان سیمې نړۍ او امریکې ته خطر پېښ نه سي. ښاغلی غنی د جرمني د میونخ کانفرنس په څنډه کې د خبرو په وخت ویلي د ده او ولسمشر ډانلډ ټرمپ ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي په هکله د نظر بشپړ اتفاق سته. وایي په افغانستان کې د امریکې شتوالی باید اغیزمن او ګټور واوسي. د ده په وینا چې د پوځیانو پر شمېر باید له امریکې سره بحث وکړي او د هغوی لګښتونه باید راټیټ کړل سي. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې هغه وخت ګټورې کېدای سي چې د افغانستان قانوني او انتخابي بنسټونو ته پکې درناوی وسي. افغان ولسمشر له مایک پینس سره په خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو مننه کړې او ویلي دي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکې د نوې تګلارې له اعلان سره له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جګړې چارې افغان ځواکونو په لاس کې اخیستې دي. ښاغلی غنی ویلي هیله من دی چې له پاکستان له ترهګرو ډلو او د نشه یي توکو له قاچاقوړونکو سره د طالبانو اړیکې پوره روښانه سي. ولسمشر غنی د میونخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د یورپي ټولنې د بهرنیو اړیکو له ځانګړي استازي میرمن فیډریکا مغیرنی سره هم لیدلی او هغې ورته د یورپي ټولنې لخوا باور ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ کوي او د دې ترڅنګ به د دغو هڅو بریالیتوب ته په رسولو کې هم مرسته کوي. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له 2015 میلادي کال تر اوسه د د ولسمشرۍ په موده کې په افغانستان کې یوازې 68 امریکایي پوځیان وژل شوي چې دا په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو په وژل کېدو کې د پام وړ کموالی دی. ولسمشر غنی مخکې هم رسنیو ته د خپلې ولسمشرۍ په وخت کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په هکله شمیرې ورکړې وې. د ویلي وو چې د د ولسمشرۍ په وخت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شاوخوا 45,000 تنه وژل شوي دي.
خبرونه ده.
په شام کې د داعش ډلې په ضد د جنګیدونکو شامي ځواک مشر وایي ډیر ژر به نړۍ ته د داعش ډلې د ختمولو خبر ورکړي. ولسمشر ټرمپ هم په وروستیو کې د داعش د ځپلو دعوه کړې، خو امریکایي پوځي چارواکي وایي اوس هم په شام کې تر 40,000 زیات داعش وسلوال جنګیږي. تفصیل د بختور شاه په رپورټ کې اورو.
په شام کې د امریکا په مرسته جنگیدونکې ډلې اس ډی اف یو کمانډر ویلي د خودسر اسلامي امارت یا داعش وسلوالو اخیری ډلې د شام په مشرقي سیمه باغوس کې راګیره کړې ده. د سیرین ډیموکراتیک فورس یا اس ڈی ایف کمانډر جیا فرات د باغوس کلی بهر د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي په ډیر لږ وخت کې به نړۍ له دغه خبر ورکړي چې د داعش عسکری ډلې لمیان زوی وړه. نوموړي فرات زیاته کړه د خودسر اسلامي امارت وسلوال چې په یو وخت کې د شام نه تر عراق په یو لوی سیمه خواره وو، اوس د شام باغوس سیمه کې په 600 متره ځای کې د دوی د ګیرې لاندې دي او له هرې ډلې پرې ګولۍ وریږي. هر څه که د داعش وسلوال اوس په یوه وړه ګیره کې راګیر دي، خو پوځي چارواکي وایي دوی هڅې کوي چې دغلته ګیر د داعش وسلوال په خپله خوښه وسله کیږدي، ځکه چې د هغوی په ضد پوځي عملیاتو کې عامو خلکو ته د مرګ جوبلې اوړېدو اندېښنې دي. په شام کې د ائتلافي ځواکونو وایان کرنل شان ریان وایس اف امریکا ته په یو ایمیل کې ویلي دوی د داعش وسلوالو په ضد بریدونه کم کړي دي، ځکه چې دغه سیمه نه په ګڼ شمیر کې عام خلک کډه کوي او دوی نه غواړي چې په جګړه کې ورته زیان ورسی. رپورټونه وایي په دغه سیمه کې د داعش وسلوالو عام وګړي د ډال په توګه راګیر کړي دي او څوک چې د هغوی نه د تښتېدو هڅې کوي هغوی یې په ډزو ولي. که یو خوا د عامو خلکو بچ کول په دغه جګړه کې لوی خنډ دی، نو بلخوا د داعش وسلوالو ځای په ځای بمونه هم خښ کړي دي او هم د موټرو او موټرسایکلو د لارې ځانمرګي بریدونه کوي، چې امریکا او پلوي ډلې اس ډی اف ته یې لوی مزاحمت پیدا کړی دی. د دې تر څنګ داسې اندېښنې هم شته چې داعش یو شمیر وسلوال په خواوشا سیمو کې په سمڅو او غارونو کې پټ دي او امریکایي پوځي چارواکو خبرداری ورکړی د داعش ترهګرۍ ډلې سره اوس هم د 20,000 نه واخله تر 150,000 پورې وسلوال ملګري دي او دوی اندېښمن دي دا به په شام کې د دوی ملګرو لپاره ګرانه وي چې د امریکایي پوځونو راوتلو وروسته دغلته داعش قابو کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي وو په شام کې د خودسره اسلامي امارت د ختمولو په اړه به په راتلونکو 24 ساعتو کې ولسته یو ښه خبر واوروي، خو د خالی په ورځ د اس ډی اف او ائتلاف لخوا داسې اشاره ورکړی شوي چې د داعش نه اخیری سنګر ګټلو وروسته به بیا هم د وتلو لپاره یوه ټاکلې نیټه نه اعلانوي. امریکایي چارواکو هم ویلي دي د داعش نه اخیری مورچه اخیستلو پس به بیا هم دغلته جګړه روانه وي. د جمعې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د امنیتي کانفرنس په وخت یو امریکایي چارواکي غوښتنه کړې وه چې د شام نه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته به دغلته یو امنیتي خلا جوړیږي، د دغې بدامنۍ د مخنیوي لپاره دی د وړاندې نه یو امنیتي تړون وشي، ځکه چې دا خبره اوس ټولو ته معلومه ده چې دغلته به جګړه په میاشتو کې ختمیږي نه چې په کلونو کې. د شام او عراق د بدامنیو خانه جنگی نه د ګټې پورته کولو لپاره ابو بکر البغدادي په کال 2014 کې د عراق د موصل ښار د یو تاریخي جماعت نه په خپل سر د اسلامي امارت اعلان کړی وو او ځان یې د دغه ډلې خلیفہ ټاکلی وو، خو په راتلونکو څو کلونو کې د دغه ډلې د خونړي بریدونو او تشدد له کبله نړیوال طاقتونه د دوی په ضد روچت شول او د امریکا او روس په پوځي کومک کې د داعش مضبوط مرکزونه لمینځه یوړل او په څو ورځو کې به داسې ښکاري چې خپله اخیری مورچه هم بیلي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
تاسو امریکا ژغ ډیوه ریډیو ته غوږ یاست. په داسې حال کې چې پاکستان د خپل اقتصادي بحران د ختمولو لپاره په وروستیو کې له نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF څخه د مرستو غوښتنه کړې، چین اعلان کړی چې پاکستان ته به 3.5 اربع ډالر پور ورکړي. تفصیل یې د ریاض حسین پر رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان غیر ملکي ځنې مبادله د دباو ښکار ده، چین به پاکستان ته 2.5 میلیونه ډالر نور هم قرضه ورکړي چې دغه دباو راکم کړي، او دې سره به په پاکستان د چین کمرشل قرضه 4.5 میلیونه ډالر ته ورسي. د امریکا غږ د انګریزي ژبې ویبپاڼې د سرکاري مامورینو په حواله ویلي دي چې د چین لخوا په پیسو ورکولو کې 1 بلین ډالر ګرانټ هم شامل دی، خو د دې تر څنګ د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې سره هم خبرې اترې روانې دي او ماهرین وایي دي قرضو سره به په پاکستان د باور کم شي. په دې هغلا د اقتصاد ماهر لحاظ علی وایي دې سره به په پاکستان د IMF لخوا د شرطونو د باور کم شي.
پاکستان دې وخت کې د داسې اقتصادي ستونزو سره مخ ته چې د هغې لپاره هغوی لومړنی لاس خپل ګاونډي هغه هېوادونو ته لاس واچو چې کوم دي ملګري ملکونه، د دې وجه د پاکستان لومړی کوشش چې د IMF لخوا کوم راغلی دباو دی چې هغه د کم نه کم کړی شي، خو د هغې باوجود هغه دباو کم نه شو. چین نه چې کوم راتللی چې بېشکه په هغې قرضه هم ده او څومره تصویر فرهنګ ته چین نه فور کوم کی دا پیسې او پیدا سو اقلی چې پاکستان دې ټول نه لوی سرمایه‌داري دا پاک چین اقتصادي رهداري دراري تقریبا د هغه کی توانایي ټول نه لوی چې کوم ده منصوبه راغی شامل دې وجه نو د چین داړه خبراتین کې امداد دې وخت پاکستان صحه د پورې بزان باندې دباو کم کړی
دې نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په متحده عرب امارات کې د نړیوالي مالیاتي ادارې سره هم خبرې اترې کړې وي او آی ایم ایف ویلي وو چې هغوی پاکستان ته قرضې ورکولو ته تیار دي خو د حکومت لخوا د آی ایم ایف د شرطونو په حواله څه بیان نه دی جاری شوی د امریکا غږ د سرکاري مامورینو په حواله وایي چې چین به ډېر زر د پاکستان په مرکزي بینک کې 2.5 بلیون ډالر جمع کړي او د ګرانټ د ورکولو لپاره به روانه میاشت د چین مامورین د پاکستان دوره وکړي ماهرین وایي په ورستو کې د سعودي عرب متحده عرب امارات او چین لخوا د 6 بلیون ډالر ورکولو باوجود د پاکستان غیر ملکي زر مبادله ذخیره د دباو ښکار ده دا وخت د پاکستان مجموعي غیر ملکي زر مبادله 8.2 بلیون ډالر ښودلی کیږي او دا رقم د پاکستان د 2 میاشتو د درآمدي بل برابر دی د دې ترڅنګ د سعودي عرب شاهزاده محمد بن سلمان هم د پاکستان دوره کوي او پاکستانی مامورین وایي چې هغوی به په خپل دوره کې د پاکستان سره د 3 بلیون ډالر ویډیا تیلو د ورکولو معاهده هم لاسلیک کړي او دا چې هغوی به په پاکستان کې د 6 بلیون ډالر سرمایه کاری کوي چې پکې د 10 بلیون ډالر د تیلو د سپا کولو کارخانه هم شامل ده خو لحاظ علی وایي پاکستان به ضرور آی ایم ایف ته ځي ځکه چې د اوږدې د قرضونو د معاهدې نه بغیر پاکستان به اون کړی شي چې خپلې منصوبې مخ په وړاندې بوزي
محمد بن سلمان دی وخت د هغه دوره په داسې وخت کې چې هغه د سعودي عرب تقریبا د ټولو نه طاقتور شخصیت دی محمد بن سلمان په گوادر کې خصوصا په زراعت کې او د دې میلاو په نور غټو ځایونو کې د پاکستان چې کوم عمومي ځایونه د خود لوی په هغه ځایونو کې د خپل سرمایه کاری کې پاکستان د آی ایم ایف سره کوم ځینې لږ په نرمو شرایطو باندې هغوی سره خبرې اترې کیږي چې ډېر زر به هم د آی ایم ایف نه هم د خبرو اترو د لارې د هغوی نه هم یو قرضه واخیستل شي
سیلانی وایي چې متحده عرب امارات ملیشیا قطر او جنوبی کوریا هم غواړي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي خو د ملک دننه د توانایي د بحران او د امن او امان د ستونزو له کبله دغه پروسه مخ په وړاندې نږدې ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د وی او ای ډیوا خبرونه ده
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com
ټوئیټر @voadiwa
هېر یې نه کړئ
د مردان جنډي بازار د لاسي شیانو او د کور د سنگار د سامانونو مشهور ځای دی کاروباریان وایي چې په پښتونخوا کې د ورستوي کلونو بدامنۍ د دوی کاروبار ته ځان اړولې ځکه چې وایي بهرني سیلانیان اوس نه ورځي تفصیل د عبدالرزاق په ریپورت کې اورو
15 کلن سلاودین د ضلع مردان جنډي بازار کې د ډول سنگار یعنی د ډیکوریشن او په کورونو کې د امروزه استعمال سیزونو کاروبار کوي هغه وایي چې د تیر وختونو په پرتله اوس په یاد بازار کې ملکی او غیر ملکی هر قسم سیزونه اغستونکي ترلاسه کولی شي
د لرګي سامان هم شته چې د لاس ګلکاری د پی چینا سامان هم زموږ سره شته زموږ د خپل د دې ځکم جوړ سامان دی دا زموږ سره پروت دی د پیټ هر قسم پیټار هر قسم شکور هر قسم یو ډیکوریشن پیسونه داسې گفتونه چې هغه وی آی پی گفتونه دي 4,000 نه تر 10,000 روپیو پورې پکې یو گفت شته دی چاله په تخپه کې ورکوي د لرګي سامان په ترکانانو دغه پکې لرګي هم داسې لرګي چې اوریجنل لرګي پای
د جنډي بازار چې د مردان خار نه شمال طرف ته په لږه فاصله باندې پروت دی د لاس جوړ او د کورونو د سنگارولو ډول ډول سامان لپاره په ټول هیواد کې مشهور دی زی دکانداران وای چې په تیر وختونو کې بعد علاقې خلکو قسم قسم سیزونه په خپل جوړول ولې د ماشینی دور راتلو سره زیاتره کاریګرو د لاسي هنر وس پرې خو دې په یاد بازار کې کاروبار کوونکو عمر شاوای د لاس جوړ دې سامان باندې خرچا ډیر راځي ولې اغستون کې د مخ کې په پرتله کم شوی دي
تقریبا په دې الماری په خپل دغه 750-800 روپۍ د خپل خرچا کیږي دلته چې موږ دکاندار لور کوو 950 یا 1000 روپۍ لکه پالماری کې موږ د 200 روپۍ پاتې شي ونی مده جوړ کړل نو هغه دا خبر هغه سلور سلوریم سعودي اړي پاتې شي چکر لبچ سواد ته کم خلک تل یا کلام ته ملم جبی ته نغوی بدل ته خامہ خاص شي کوله خو غنه بو خو روزگار بو پون شو دي و چې کم هغه سواد هغه بون شي ودینو لکه داغه په نسبت لکه بیخي زمونږ دا کار لکه بیخي خراب شوی دي لوکل خلک دي لوکل خلک خو لکه کمتر دا دغه لګه
زی خلک وای د تعلیم د نشوالی او د زیاتې غریبې له وجې د علاقې زنانه د کورونو دننه د روټو خکولش کروټي پیټارګي ببوزي او نور یو شمیر سیزونه په خپل لاسو جوړوي کوم چې د هغې یوازنې د معاش ګټلو ذریعه ده شپېته کلن علمګل وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وویل د زیاتې ګرانې له وجې د هغې کاروبار ډیر متاثره شوی دی او کم سیزونه بچی دی په خپل جوړول هغه د ملک نور برخونه تیار رولو باندې مجبور دی
د انګریزانو نه بعد دا خلک راغلی ودل تا بعد شوی دی او دا روزګار کوي د پزکو مزکو کار به کاو مخکې په پرېل کې دا سامان راته هوس پټرکونو کې راځي په گاډو کې کرایانې سیوا شولې تار شي چې کم دی لکه دغه سیوا کېږي ودل ته دې شي هغه ریټ چې کم دی اور توار په خکا تر روان دی پزکی به جوړې دا مسلې به جوړې دی پړونه به د جماعت جوړې دا مختلف سامانونه وو جوړې ده دلته ډېر ښه دغه وو
د زی دکاندارانو په وینا بهرني سیلګری د کورونو د سنگار او د لاس جوړ سامانونه په شوق اخلي کچری په خیبر پښتونخوا کې سیلګری و د بیا مومي نو د هغې کاروبار ښه کېدلې شي او دا چې د هغې مالی ستونزو هوارېدو ترڅنګ د ټولنې په مجموعي آمدن کې هم زیاتوالی راتلی شي عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده
د گلگت بلتستان د اوبو یو لوی بند د واورو د شویدو له کبله مات شوی چې د سیلاب اندېښنې ورسره پیدا شوی دی خو د گلگت د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي د خطر د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه اخیستي دي تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې
د گلگت بلتستان سیلګری سیمه هنزا ته نږدې دغه د اوبو لوی بند د واورین غر یا گلیشیر غوزیدو له وجې جوړ شوی د ځایي حکومتي چارواکو په وینا د بند ماتېدو په صورت کې د سیلاب د خطر امکان موجود دی او دغه ډول ناڅاپي سیلاب د شرارشم سړک صبرخه او پولونو ته هم زیان رسولی شي خو د گلگت بلتستان د سیلابونو د مخنیوي ادارې جی بی ډی ایم ای مشر فرید احمد ډیو ریډیو ته ویلي دا ډول بیړني صورتحال پیښېدو په صورت کې تیاریاں سر تکړی دي
تو ہم نے ان سب کے ری سیٹلمنٹ کا پلان بھی بنایا ہے اس ایریے میں وہ روڈ بھی کٹ سکتا ہے برج کٹ سکتی ہے اور فوڈ اور جو ہے میڈیسن لائف سیونگ ڈرگز جو ہے ان کا بھی ہم پورا سٹارٹ کر رہے ہیں حالانکہ الٹرویر روٹ اویلیبل ہے اس کے باوجود ہم یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں
دے وائی دا بند ماتی دو پہ صورت کی کومی آبادائی تا زیان رسے دے شی دا ہوئی بلزے تا انتقال اولو انتظامو نے ہم کڑی دی پا دا غسیم کے سڑک ہم غسے دے شی او پلونو تا ہم زیان رسے دے لے شی خو دوی د خوراکي شیانو او داروګانو په شمول نور انتظامونه ترسره کړي دي او د دغه بند سارنه د سیټلایټ او یا د ځمکنۍ دواړو لارو روانه ساتلې ده او د خطر مخنیوي لپاره د نورو ادارو سره په ګډه کار روان ساتلې د سیلابونو د مخنیوي ادارې تر مخه د پولونو او سړک تر څنګ د نیم فوزی ادارې اف ډبلیو زی کیمپ دوا د وړو میلونه او د برېښنا درې پلانټونه هم د سیلاب په صورت کې د خطر سره مخ دي د ځایي اوسیدونکو په وینا د بند د ماتېدو ویاره ورځ په ورځ زیاتېږي یو ځایي اوسیدونکی شیرخان دیو ریډیو ته وایي
جو لیک بن گیا ہے جو ڈپوزٹ ہوا ہے پانی کا اندر نا تو وہ کافی اس وقت جو ہے نا جمع ہو گیا ہے اگر ایک ساتھ برسٹ ہو جاتا ہے تو یہ کافی ڈیمیج کر سکتا ہے
دی وائی دغه کوم بند جوړ شوی په دې کې ډېر زیاتې اوبه ذخیره شوی چې وړاندې ورته واورین غر خوېدلې او د اوبو لارې تړلې ده خو کچری دغه بند ناڅاپي رامات شي نو په داسې کې ډېر زیان اړولې شي د ځایي حکومت په وینا د بند خطر کمولو د پاره ټول احتیاطي تدبیرونه خپل کړي دي او د زیان کمولو او لار نیولو په لړ کې به ټولې وسیلې په کارولې شي یاد دی وی د دې وړاندې د هنزا په اتابات سیمه کې هم د گلیشیر غورځېدو له وجې یو مصنوعي بند جوړ شوی و احسان محمد خان وی او ډیوا اپټاباد
د ډیو ریډیو خبرونې په همدې ځای پای ته ورسېدې په څو شیبو کې به په همدغه څپو د مشال ریډیو خبرونې واورئ تر مازیګره ما بارکوال میخیل او د خبرونې پروډوسر منزه شهید ته اجازه راکړئ ورځ مو نیکمرغه